لاس پجیشو احمد چې بریم دا سړي رړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم تمدا چنن په دوحه کې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک شي کابل ته مو د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر او د ناتو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ له سفر هم خبرو چنن به هلته یو ګډه اعلامیه له افغان حکومت سره لاسلیک کوي خو تر هر څه مخکې خبرونه تاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن له طالبانو سره د سولې د توافق په غونډه کې په دوحه کې برخه واخلي ولسمشر غنی وایي هر راز موافقه لیک به له طالبانو سره مشروط وي هند په سلګونو کسان د مسلمانانو او هندوانو ترمنځ د تاوتریخوالي په ارتباط توقیف کړي د خبرونو تفصیل د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د دې هېواد د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به په قطر کې له طالبانو سره د سولې د موافقې د لاسلیک په مراسمو کې ګډون وکړي د موافقه نن په دوحه کې لاسلیک کیږي ټرمپ د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې همداراز له افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې د سولې له دې فرصته دې ګټه پورته کړي اعلامیه زیاتوي که دوی خپل ژمنې پوره کړي موږ به په افغانستان کې د جګړې ختمولو لپاره پیاوړې لاره ومومو او خپل ځواکونه به کور ته راستانه کړو د امریکا او طالبانو ترمن د سولې د موافقې له مخې به امریکا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر له 1300 څخه 8000 او 1600 ته راکموي تاکل شوې ده د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ نن کابل ته ورسېږي افغان چارواکو ویلي چې کابل ته د سفر پر مهال به اسپر او ستولتنبرګ له افغان حکومت سره د نړیوالې ټولنې د ژمنو د دوام په اړه ګډه اعلامیه ورکړي د افغان ولسمشر اشرف غنی ویان سریخ سریخی ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه به په ارک نن غرمه یوه غونډه وشي د ناتو عمومي منشي ستولتنبرګ پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په یوه خبري غونډه کې یو ځل بیا له افغان ځواکونو سره د ناتو پر ملاتړ ټینګار وکړ
We will support the Afghan security forces with training with the funding.
موږ د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنه او تمویل سره د دغو ځواکونو ملاتړ کوو ځکه غواړو طالبانو ته یو روښانه پیغام ورکړو چې هغه به د جګړې په میدان کې هیڅ کله بریالي نشي دوی باید د مذاکراتو میز ته کښینی او رښتونه جوړ جاړی وکړي لاسدی راډو خبرونه اوري افغان ولسمشر اشرف غنی وایي له طالبانو سره چې هر ډول موافقه لیک لاسلیک کیږي مشروط به وي محمد اشرف غنی دا خبره پرون ماښام له یو شمیر والیانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې په کابل کې د خبرو پر مهال وکړه د افغانستان د جمهوري ریاست په اعلامیه کې د شاغلي غنی له قوله راغلي چې دغه هیواد له طالبانو سره د خبرو په هره مرحله کې خپل شرطونه لري او که طالبان له جګړې لاس واخلي شرطونه به تغییر وکړي ولسمشر غنی د دې خبرې جزئیات نه دي ورکړي وسلوالو طالبانو تر اوسه د مخامخ خبرو لپاره د حکومت په حیث د افغان ولسمشر وړاندیز نه دی منلی او ویل کیږي چې د دواړو لوریو ترمنځ به د مارچ په 10 خبرې پیل شي البته دا خبرې به بین الافغاني وي د بین الافغاني خبرو پیل د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق برخه ګڼل کیږي د پاکستان په سند یالت کې د اورګاډي او بس په ټکر کې لشتر لژنول ستنه وژل شوې دي د کراچي د ریل مسول طارق کولاچی پرون وویل چې دا پیښه د روهاري په سیمه کې د کراچي په شمال کې 400 کیلومتر لري پرته سیمه کې شوې ده د دې ټکر له امله نږدې 50 تنه نور ټپیان شوې دي د هند یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې هیواد د سولې د بین الافغاني خبرو ملاتړ کوي او هیله لري چې په دې اړه رواني هڅې نتیجه ورکړي د هندوستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر هارش وارن شرنګلا د خبره د جمعې پر ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره په کابل کې د لیدو پر مهال وکړه او ژمنه یې وکړه چې د کورونا ویروس په وړاندې به د مبارزې په تخنیکي برخه کې نوی ډیلی له افغانستان سره همکاري وکړي هند وایي په نوې ډیلي کې په تاوتریخوالي کې د لاس درلودو په تور سلګونو کسان نیولې دي پولیسو ویلي تېره اونۍ لږ تر لږه 8 کسان د مذهبي تاوتریخوالي په پیښو کې ووژل شول د نوې ډیلي د پولیسو ویاند ایم ایس راندوا د جمعې په ورځ وویل
ابھی تک ہم نے 123 ایف آئی آر درج کر چکے ہیں
دی وی ترو سمجھ دیو سلاو درویش کسانو راپور سب کڑے دی او شاو خوش پر سوا دیش کسان نیول شوی او تا پو توقیف کی دی راندوا زیاد اکڑا چی دا وزیاد تر کنٹرول لاندی کولو پا خاطر توقیفون ضروری بو دا زیاد اکڑا چی دا تاو ترخوالی نوی راپورون ندی ورخی دی دا دسامبر پا میاش که ورست لاغ مذہبی ترنگلتیا را منستشو چی دا هند پارلمان دا تابیت عدوان یو نوی قانون تصویب کرد دا دی قانون لمخی با پراتل مسلمانانو هغه مذهبي اقلیتونو ته د هند تابعیت ورکول کیږي چې په خپل هیوادونو کې له تاوتریخوالي سره مخامخ وي د چک جمهوریت په پلازمینه پرا کې یو مسلمان دینی مشر له تروریزم سره د تړاو په تور په لسو کلونو بند محکوم شو. د جومات د پخوانی امام سمیر شهاده نومیږي. قاضي وویل چې شهاده له خپل ورور او د هغه له میرمنې سره مرسته کړې وه چې سوریې ته له یوې تروریستي ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره لاړ شي. د تروریستي ډله جبهات فتح شام یاده شوې ده. پر شهاده دا تور هم دی چې نامعلوم مقدار پیسې دغې ډلې ته لیږلې دي. دا ډله غواړي د سوریې د ولسمشر بشار اسد رژیم مړنګ کړي او هلته اسلامي خلافت رامنځته کړي. د پراګ همدې محکمې دوه نور کسان په غیاب کې په تروریزم تورن وپېژندل. یو یې په یولسو او بل په شپږو کلونو غیابي بند محکوم کړل. شهاده دا تورونه نه دي رد کړي خو ویې ویل چې دی دا ډله تروریستي ډله نه ګڼي. وبخښئ، شهاده په ده لګېدلي تورونه رد کړي دي خو ویلي دي چې دا ډله تروریستي ډله نه ګڼي. دی د استناف محکمې ته مراجعه کولی شي. د پراګ د مسلمانانو ټولنې د دغو فعالیتونو په خاطر له ده څخه ځان لري کړی. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به نن په قطر کې له طالبانو سره د سولې د توافق په مراسمو کې برخه واخلي. تر دې یوه ورځ مخکې مایک پامپیو په افغانستان کې د ایران مداخلې ته اندېښنه څرګنده کړه.
There is a history of Iran engaging in activity inside of Afghanistan.
په دې خبرونه کې به د دې څرګندونو ترڅنګ دوهې ته ورشو. هلته نن له طالبانو سره امریکا د سولې تړون کوي. کابل ته ځو، هلته د امریکا دفاع وزیر او د ناټو عمومي منشي روان دي. او دا ازادي راډیو په دې خپرونه کې د سولې په اړه بحث لرو. د هغې سولې په اړه چې افغانان ورته تشه دي.
شاګردانه بینایم د کونړ ولایت څخه. زما په هېواد کې د خدای رب العزت امن او صلح راولي. د یو معلول او د یو نابینا په صفت باندې دا چې د جنګ قربادي وي ورته غواړم په وري سره.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو به نن په قطر کې له طالبانو سره د سولې د موافقې د لاسلیک په مراسمو کې ګډون وکړي. دا خبره د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې کړې ده. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په واشنگتن کې وویل چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې په غونډه کې ورته خبرې وکړې. ده وویل چې په افغانستان کې د ایران فعالیتونو ته پام کوي چې د سولې هڅې اخلال نه کړي. مایک پامپیو هم درازو ویل چې په تیرو څو ورځو کې په افغانستان کې د پام وړ تاوتریخوالی ولیدل شو. بلې خواته د ناټو عمومي منشي په افغانستان کې په تیرو ورځو کې د تاوتریخوالی د کمیدو هرکلی کړی. ملالۍ بشیر راپور لري.
د امریکا او ناټو لوړ پوړو چارواکو د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقه لیک تر لاسلیک یوه ورځ مخکې ویلي چې په افغانستان کې په تاوتریخوالي کې د پام وړ کمی لیدلی دی. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو په دې اړه د جمعې په ورځ د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ چارو کمیټې په غونډه کې خبرې وکړې. پامپیو همداراز په افغانستان کې د ایران د فعالیت یادونه وکړه او ویل چې د ایران فعالیتونه له نږدې څاري چې د افغانستان د سولې هڅې اخلال نه کړي. د ویل چې په افغانستان کې د ایران فعالیتونه خپل تاریخ لري او تهران هڅه کوي چې د یو تخریبګر په توګه عمل وکړي. د زیاته
کړه
په افغانستان کې د ایران د فعالیتونو تاریخ ته چې د یو تخریب کوونکي په توګه عمل کوي. موږ په تیرو شپږو ورځو کې په افغانستان کې په تاوتریخوالي کې د پام وړ کمی لیدلې دی او موږ دا له نږدې څارو چې آیا جمهوري اسلامي ایران په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د هڅو د ضعیفه کولو په برخه کې لا زیات فعالیت کوي که نه.
Our efforts at peace and reconciliation in Afghanistan.
د امریکا د لوړ پوړي ډیپلوماټ په افغانستان کې د ایران د فعالیتونو په اړه جزئیات ورنکړل، خو په خوا امریکایي چارواکو پر ایران تور پوری کړی چې د طالبانو ملاتړ کوي خو تهران دا تورونه رد کړي. په افغانستان کې په تاوتریخوالي کې د کمی یوه اونۍ تیر شپه پای ته ورسیده. د دې مرحلې پر مهال د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې امنیتي پیښې او حملی راپور شوي، خو د لویو حملو خبر نه دی ورکړل سوی. بل لور ته د ناټو عمومي منشیان ستولتنبرګ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمی هرکلی کړی خو ویلی دی چې په دې هیواد کې سولې ته د رسیدو لپاره لاره اوږده ده ستولتنبرګ په بروکسل کې په خبري غونډه کې زیاته کړه. دی وایي د افغانستان د کړکیچ د سوله ییز حل یوازینۍ لاره بین الافغاني مذاکرات او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسه ده او دا بل اقدام دی. سولې ته د رسېدو لاره اوږده او ستونزمنه ده. خنډونه سته او د تخریب کوونکو خطر تل سته، خو موږ او افغانان سولې ته ژمن یو او خپل ملاتړ ته به دوام ورکړو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه د قطر په پلازمینه دوحه کې نن لاسلیک کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ خبرې یو کال اوږدې سوې. ستولتنبرګ وویل چې د دې موافقې لاسلیک لومړی ګام دی او په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره به مهم وي. د بین الافغاني خبرو پیل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقه لیک برخه بلل کیږي. ټاکل سوې ده دا خبرې د مارچ میاشتې په لسمه نیټه پیل سي.
په راپور کې مو واورېدل چې تمه ده نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې توافق لاسلیک شي. بل لور ته ټاکل شوې ده چې کابل ته نن د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر لاړ شي او همدارس د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ کابل ته روان دی. کابل ته ورځو اجمل تورمان په ټلیفون را سره دی. تورمان صاحب، د دغو دوو چارواکو د کابل د سفر په اړه تازه معلومات څه دي؟
بله شیبر صاحب، تازه معلومات دا دی چې د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ کوم بلندلیک چې رسنیو ته استولی دی د دغه ګډې خبري غونډې په اړه، چې په دغه خبري غونډه کې به د ناټو عمومي منشي دغه شان د امریکا دفاع وزیر او ولسمشر غني ګډون کوي. دوی یوه بجه ښودلې رسنیو ته چې د ماسپخین یوه بجه به دغه خبري غونډه په ارګ کې جوړیږي او په دې کې خبری غونډه کې به یو ګډه اعلامیه هم د درې وړلور لخوا خبريږي او په دغه اعلامیه په ترڅ کې به ناټو او د امریکا متحده ایالات له افغانستان سره خپل ژمنې تازه کوي او خپل ملاتړ به اعلانوي. دغه شان د سولې کما او کړلیک چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالب استادو ترمنځ لاسلیک کیږي، د دغه کړلیک په اړه به هم جزئیات شریکوي. نو ټاکل شوی چې نن ماسپخین یو بجه دغه غونډه تر سره شي. بلې شیبر
تورمان صاحب، څنګه کله چې دا غونډه کیږي له هغه وروسته معمولا دا دود وي چې چارواکي په خبري غونډو کې برخه اخلي، کومه خبري غونډه هم دوی جوړوي؟
بله، همدغه ګډه اعلامیه چې خبریږي بیا به د ناټو عمومي منشي، د امریکا د دفاع وزیر او دغه شان ولسمشر غني خبري غونډې ته خبري کوي او رسنیو سره هم چې څه پوښتنې مطرح کیږي هغه به هم کولی شي چې دغه چارواکو څخه مطرح کړي.
مننه تورمان صاحب، کله چې دغو دوو چارواکو په کابل کې خبري غونډې ته خبري وکړي نو د ازادي راډیو خبریال به هم هلته وي او تاسو به د دې خبري کانفرنس له جزئیاتو خبر کړي چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر سوي او د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ له افغانستان سره څه ژمنې کوي. اوس قطر ته ورځو. له دوحې څخه زما همکار احمد تکل په ټلیفون را سره دی. تکل صاحب، د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې د توافق په اړه نوي څه معلومات تاسو ترلاسه کړي دي؟
د دې موافقې مخکینی عمومي جزئیات خو له دې مخکې نه په رسمي خپاره شوي دي، ولې چې څومره مو هم هڅه وکړه تر اوسه پورې د وړو جزئیاتو په اړه چې ښایي تر ټولو زیات مهم وي، نه امریکایي لوری او نه هم د طالبانو سرچینې څه وایي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد همکارانو پرون ژمنه وکړه چې نن به د موافقې له لاسلیک وروسته له موږ سره خبرې وکړي او همدارس د طالبانو ویان په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان هم یوازې ویلي دي چې د موافقې له لاسلیک وروسته به خبرې وکړي.
تکل صاحب، تاسو ویل چې دوی به تر موافقې وروسته خبرې کوي. له موافقې وروسته څرنګه دوی د اجنډا له مخې خبرې غونډه راغواړي او کنه په شخصي ډول به له رسنیو سره ارتباط نیسي؟
د قطر د بهرنیو چارو د وزارت له مسؤلانو سره چې ما پرون په د دې غونډې د جوړېدو په خاص ځای کې خبرې وکړې، هغه وایي چې له لاسلیک له مراسمو وروسته به چارواکي، مسؤول چارواکي چې البته د دواړو خواوو د خبرو د دواړه اړخونه به پکې شامل وي، یعنی امریکا او طالبان، دوی به هلته په یوه خبرې غونډه کې خبریالانو ته معلومات ورکړي. خو پر دې سربیره د اوس لپاره له موږ سره د ښاغلي خلیلزاد دفتر او همداراز ښاغلي شاهین د قطر د دفتر ویان هم ویلي دي چې ځانګړې خبرې به راسره کوي.
او یو بل خبره چې د افغانستان د حکومت کوم پلاوی چې قطر ته تللی وو دغه په باره کې هم جزئیات شریک نه شول، که څه هم د نن ورځې د توافق د مراسمو پر مهال ویل شوي دي چې دا هیئت به برخه پکې نه اخلي. څرنګه تاسو معلومات ترلاسه کړي دي چې هغه هیئت څه شو او یا یې کومې خبرې کړي دي له طالبانو سره؟ حکومت خو ویلي وو چې دوی به له طالبانو سره تماسونه ټینګوي.
په قطر کې د دې پلاوی چې په ترکیب کې د افغان حکومت یعنی تقریبا د متوسطې درجې چارواکي چې معینان پکې دي شامل دي او همداراز د محابسو عمومي مسؤول پکې شامل دی، د دوی د ګډون مسله له اولې ورځې نه یو څه لانجمنه وه. او د طالبانو ویان ما ته وویلې چې دا پلاوی کای د امریکا په بلنه د امریکایي لوري په بلنه خطر ته راغلی وي او دوی به خبرې ورسره ونه کړي. د داسې ښکاري چې طالبان په هیڅ راز د حکومت له چارواکو سره تر دې دمه خبرو ته نه دي حاضر.
تکل صاحب مننه. احمد تکل له دوحې څخه چې د سولې د توافق په ارتباط ورلمخه چې کوم معلومات ترلاسه کړی وو له تاسو سره شریک کړل. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې د سولې په ارتباط یو بحث هم لرو، خو له وی خبرتیا وروسته د کابل د نن ورځې د ورسپانو پاڼې راړو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کابل د نن ورځې ورسپانو تر ډیره په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک په تړاو لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. دغو چاپي خپرونو ته ناجه ساپۍ کتنه کوي.
ویسا خپلواکي ورسپانې په سر مقاله کې قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک او په کابل کې د امریکا او ناټو د استازیو ترمنځ د همکاریو د دوام لپاره د یوې ګډې اعلامیې د لاسلیک په تړاو لیکلې دي. ورسپانې همدارنګه نننۍ ورځ برخلیک ټاکونکي او تاریخي بللې او لیکلي دا د افغان ولس د ژوندانه یو نوی او هیله بښونکی پړاو دی چې بالاخره په افغانستان کې به دغه اوږده جګړه تر څلورو لسیزو وروسته پای ته ورسیږي. د سر مقالې لیکونکي کلی چې تر اوسه پورې د دې هوکړه لیک بشپړ متن له رسنیو او افغان ولس څخه پټ ساتل شوی، خو سرمقل لیکونکي ټینګار کړی چې په دغه هوکړه لیک کې دوه ټکي ډیر مهم یاد شوي دي. لومړی دا چې د هوکړې له مخې به ټول امریکایي او بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي، او دویمه خبره هم دا چې له افغانستانه به پر امریکا او متحدینو هیڅ برید نه ترسره کیږي او افغانستان به نړیوالې ټولنې ته ګواښ نه وي. هشت سپرسپانی بیا په سر مقاله کې په تلپاتې اوربند ټینګار کړی. وړاندې راغلی د امریکا او طالبانو ترمنځ د پردې تر شا خبرې او د هوکړې د متن پټول ډېری کسان اندېښمن کړي او په باور یې د هوکړه به په افغانستان کې جګړه ختمه نه کړي. په سر مقاله کې اندېښنه مطرح شوې که چیرې طالبان اوربند ونه کړي دا هوکړه به هیڅ معنی ونه لري. په سر مقاله کې راغلی وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د خبرو لپاره لومړی باید اوربند وکړي. سر مقاله لیکونکي لیکي حکومت ظاهرا چمتو دی چې د زندانیانو د تبادلې په تړاو خبرې وکړي، خو په باور یې د زندانیانو تبادله باید په افغانستان کې دایمي اوربند تضمین کړي او افغانان ډاډه شي چې بیا به تاوتریخوالی دوام نه کوي، کنه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې به له ماتې سره مخ شي. او دنیا ورسپانې هم د سولې هوکړه لیک د لاسلیک په تړاو لیکنه کړې ده. د دنیا په سر مقاله کې راغلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې تر لاسلیک وروسته به له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل پیل شي. په سر مقاله کې راغلي بیا به د افغان حکومت له لوري د طالبانو 15,000 بندیان او د طالبانو له لوري د افغان حکومت 1,000 بندیان آزاد شي او تر هغې وروسته به بین الافغاني خبرې پیل شي.
داسې نتایج شوي راپورونه خپره شوي دي چې شایي نن په قطر کې د امریکا او طالبانو د سولې تر توافق وروسته طالبان موافقه وکړي چې په افغانستان کې اوربند وکړي او یا دغه اورکم چې یوه اونۍ پې تېره شوه دا تمدید کړي. په افغانستان کې د اورکم اونۍ له ځینو شکونو سره سره په نسبي ډول بریالۍ تېره شوه. او تیر شپه 12 بجې پای ته ورسیده. په دې اونۍ کې د جګړې د شکیل خواو له لوري د تشدد کمیدا د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې د لاسلیک لپاره مهمه ګڼل کېده. دا افغانانو ترڅنګ دولتي ځواکونه او طالبان هم په اورکم خوشي وشوله. په دې اړه اسمت سروان راپور لري.
د تیر جمعه له ورځې په افغانستان کې د اورکم یا د تشدد د کمیدا اونۍ پیل شوه. د افغانستان حکومت له ډېره وخته له طالبانو سره تر خبرو او هر راز موافقې مخکې د اوربند غوښتنه کوله، خو د امریکا او طالبانو له اوږدو خبرو وروسته بالاخره په دې پریکړه وشوه چې طالبان حکومت او نړیوال ځواکونه به د تړون تر لاسلیک مخکې د اعتماد رامنځته کولو لپاره د یوې اونۍ په مخه تشدد کموي. سره لدی چې خال خال نښتې شوي، خو په مجموع کې اکثر افغانان تاییدوي چې د پخوا په پرتله یې سیمې آرامې وي.
خپله په وردګ ولایت کې ژوند کوم، خو دغه د اورکم دغه د تاوتریخوالي شپې چې کومې وي غوښتنه مې ډېرې احساس کړې دي او خورا ډېرې ښې خوشحالۍ راباندې تېرې شوي دي.
خپلواکم د هرات کوه په دغه څو ورځو کښې یو ټاکم یې څه شاید نه خپله نه دی اورېدلی، یعنی په زه خپله پنځه راځي په هغه شاوخوا کښېنې ځوانان له سروینو، یعنی خلک ډېر راځي، خلک ډېر خوشحاله دي.
حمیدالله د وردګ ولایت څخه خو موږ د جوته ولسوالۍ کښې اوسېږو. دغه اولس کلنې جګړې ډېر ځپلې وو، نو دغه د یوې هفتې تاوتریخوالی دومره خوشحالۍ مو احساسوو چې حد نه لري. نو دولت او طالبان هم دغه غوښتنه ده چې باید نور اوربند وکړه او سولې ته لاس یې
وکړه. وایم لکه ستاسو تاوتریخوالي یا د اورکم اونۍ خوشبختانه چې په ټوله کاپیسا کښې تر دې دمه ډېره په ارام او ډېره په امن فضا کښې تېره شوه او تېرېږي، خصوصا په تګابو په نجرابو په لسۍ ولسوالیو کښې چې هره ورځ به ډېر زیاتې امنیتي پېښې رامنځته کېدلې، حملې به ترسره کېدلې. مګم په دغه اونۍ کښې دواړه خوا یې یعنی هېڅ کومه حمله ترسره نه کړله.
عابد حسین زادران د تخار د ولایت د شکمیش د ولسوالۍ نه غږ. دا د اورکم په ارتباط باندې نظر مې دا ده چې ډېر یو ښه تاثیرات یې کړي دي په ټول افغانستان کښې، خاصتاً تخارو شکمیشو په دغو ساحو کښې دا تاثیر یې ډېر ښه و، ډېر لوړ و. د الله نه امید لرم چې دا اورکم په دایمي اوربند باندې بدل شي.
نمی نعمت الله دی د روزګان د ګیزو د ولسوالۍ سره د مدخوجي منطقې سره دا ډېر په خیر تېرې سولې وروره. کوم معلومات چې موږ لرو په دا زموږ په ولسوالیو په منجکو کښې هېڅ دی کومه پېښه نه دی دل سوې، نو خلک ډېر ورته خوشبینه دي ودې ته.
یونس وردګ د میدان وردګ ولایت جغتي ولسوالۍ ته ټول خوشحاله دي. بس نور کړې مخابراتي شبه کوم کار نه کړی، شپه شپې ټول بس داسې یو احساس کړه لکه سوله چې شوي وي، نه یو تاوتریخوالی.
امریکایي چارواکو ویلي وو که په دې اونۍ کې اورکم عملي شو، د فبروري په 9 یعنی د یکشنبې په ورځ به په قطر کې له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړي. د دې تړون پر اساس به امریکا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر کم کړي او طالبان به ضمانت ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه پر نورو هیوادونو تروریستي حملو ته زمینه نه برابروي. د امریکا او طالبانو د موافقې له لاسلیکه وروسته به د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې پیلې شي. کتونکي وایي سره له دې چې دا پړاو یعنی د افغانانو ترمنځ د خبرو په نتیجه کې دایمي روغه به اسانه نه وي، خو دې ته په کتو چې د اورکم په اونۍ کې دواړو خواوو پرېکړه تر ډېره رعایت کړه او شکیلې خواوې له جګړې ستړي دي، تمه کېږي چې افغانان به بالاخره سوله وکړي. هم عام افغانان او هم په جګړه کې شامل ځواکونه تمه لري چې اورکم پر اوربند بدل شي.
ټول یو د خوشحالۍ احساس کړه. طالبان امنیتي ځواکونه دي، ټول بس یو د خوشحالۍ احساس کړه. خوشحاله دي بس یو په آرامه فضا کښې بس هېڅ مشکل نه سره خوشحاله یو. زه خپله دغسې یم چې اسلامي عماره پېژنګلی یم، زموږ په ساحه کښې ډېره ښه اونۍ تېره شوله. بس د خیر و، بس موږ خپل مشرانو امر ته غاړه ایښې وه. انشاءالله داسې ډېره خوندوره اونۍ تېره شول. تر موږ حمله نه ده شوې، بس موږ دغسې د کابل ادارې ته ډېر نږدې ورلو، د عسکرو ته بیا به موږ غږ پر وکړې، دوی به هم غږ راباندې کوي، ډېر به خوشحاله وه.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې له لاسلیکه وروسته د جګړې دوام ته شاید توجه پیدا نه شي، خو کتونکي وایي چې په افغانستان کې جګړې ته پلمې اسانه دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې پر اساس به په افغانستان کې د امریکا له موجودو 14,000 پوځیانو څخه به 4,400 په لومړي پړاو کې ووځي. طالبان وایي که هر څه له پلان سره سم پر مخ لاړ شي، نو ټول امریکایي پوځیان به په 14 میاشتو کې له افغانستانه ووځي، خو امریکا تر اوسه پورې په دې اړه رسما څه نه دي ویلي.
د اورکم اونۍ تیره شپه دولس بجې پای ته ورسېده. داسې نتایج شوي راپورونه خپره شوي دي چې نن به د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا د متحده ایالتونو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک شي، او په دې هوکړه لیک کې به دې ته هم اشاره وشي چې اورکم او یا اوربند په افغانستان کې ادامه پیدا کړي. بل لور ته ټاکل شوی ده چې نن د ناټو عمومي منشیان ستولتنبرګ کابل ته لاړ شي، او د امریکا د متحده ایالتونو دفاع وزیر مارک اسپر هم کابل ته روان دی. دوی به له ولسمشر اشرف غنی سره یوه ګډه اعلامیه لاسلیک کړي چې په هغې کې به له افغانستان سره د ناټو او امریکا پر ژمنو تأکید وشي. نن د افغانستان په وخت له دوو بجو تر دریو او له دریو تر څلورو بجو پورې تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې هم د افغانستان د سولې په ارتباط تاسو بحث اورېدلی شئ، د ټلیفون او سکایپ له لارې کولی شئ چې په دې خبرونو کې برخه واخلي. خو له یوې خبرتیا وروسته تر شنه اسمان لاندې پروګرام د پروګرام تر خبرتیا وروسته د سولې په اړه بحث لرو.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
ټاکل شوی ده چې نن د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې توافق لاسلیک شي. په دې اړه بحث لرو. البته دې خبرې ته هم اشاره پکار ده چې د امریکا د متحده ایالتونو دفاع وزیر مارک اسپر او د ناټو عمومي منشیان ستولتنبرګ کابل ته روان دي، او د افغانستان له حکومت سره یوه ګډه اعلامیه خپروي. له کابله د پوهنتون د سیاسي علومو استاد نجیب آزاد او د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله وطندوس په ټلیفون را سره دي. له دوی څخه مننه کوم چې په خبرونه کې برخه را سره واخیسته. آزاد صاحب، د سولې په برخه کې سره لدی چې افغانان ډېرې هیلې لري، خو په ورته وخت کې چې که چیرته څوک دې ته وګوري چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ د سولې خبرې شاوخوا یو کال اوږدې سوې، نو د افغانانو ترمنځ ډېر موضوعات شته. د حکومت موضوع ده، د اساسي قانون موضوع ده، د ښځو حقونه دي، د تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنې دي، طالبان خپلې غوښتنې لري. څه فکر کوئ چې دغه خبرې به ژر پای ته ورسیږي او که نه دومره ډېر وخت شاید ونه نیسي؟
مننه جناب شهرا صاحب. زه فکر کوم چې دا د کله چې د سولې خبره موږ کوو، سوله بیخي په هغه دریم پړاو کې ده، پخلاینه په دوم کې ده. اوس مهال په یوازې د هغه اوربان لاندې سوی ورکم یو نوې اصطلاح ورته پیدا شوې ده، چې څنګه د مذاکراتو لپاره آمادګي ده. ښکاره خبره ده چې دا به ډېر وخت ونیسي، څومره وخت چې جګړې ونیوي په هغه بشپړه توګه پخلاینه او بیا عمومي افه او بیا سوله هم همدارنګه ډېر وخت نیسي. اما د ټولو مهمه دغه ده چې یو پلیټفارم جوړ شو تر دې وړاندې د متحده ایالاتونو د افغانستان د دولت او همدارنګه طالبانو دریځونو فرق کوي. اما اوس حداقل یوه دریځ تر هغه پلیټفارم تر هغه
تاسو په دې باور یاست چې دا موضوع به د سولې د بشپړې سولې تر رسیدو لاره لنډه نه ده؟ د وطندوس صاحب نظر به واخلو چې دوی د سولې له خاطر ډېرې هڅې کړې دي، د افغانستان مختلفو ولایتونو ته د سولې ولسي حرکت تللی دی، له خلکو یې غوښتې دي. وطندوس صاحب، تاسو په څه باور یاست چې سولې ته نږدې یو او که له په واټن کې؟
شبر ستاسو شاغلی آزاد صاحب ته او درنو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. سوله که دغه حالات لکه اوس څنګه چې روان دي، چې د پټو پردو شاته معاملې دي، د پټو پردو شاته د سولې هوکړې لیکونه کیږي، او په دا یو نیم کلنه موده کې له اولس سره دا شی شریک نه سوه او وضاحت ورنه کړ سو چې هلته په قطر کې پر کومه موضوع باندې بحث سوی دی، پر کومه موارد باندې پرېکړې سوي دي، ولس شکمن دی. او بل خبر دا ده چې
نو وطندو صاحب وبخشه، دغه د شک خبري خو بنن تر مازیګره پورې خلاص شي، نو خو اعلامیه که خبره شوله د توافق جزئیات هم شریک شي.
نو که د توافق جزئیات شریکیږي شداس و چې ولس سره شریک وای د ولس سره په ګډه باندې پر دغه موضوعات پریکړه سوی وای لاله وړاندې ولس په جریان کې سوی وای چې د ولس لپاره څه پکار دی ولس ته غواړي که حکومت په خپل سری توګه یو پریکړه کوي یا طالبان په خپل سری توګه یو پریکړه کوي دا ولس د منلو وړ نه کېدلی ځکه چې دوی شاید خپل نظریات په پام کې نیولي دوی خپلې شخصي ګټې په پام کې نیولي که افغان حکومت وایي له طالبان که افغان حکومت وایي چې موږ د ولس لپاره کار کوو ولس باید په جریان کې سي په هغو مواردو کې او که طالبان وایي چې موږ د ولس لپاره قرباني ورکوو طالبان باید دا جزئیات له ولس سره شریک کړي وای له وړاندې چې ولس د ولس نظریات غوښتنې په دغسې نظریاتو په دغسې فکرو کې موجودې وای
مننه وطن دوست په دې برخه کې به د ناټو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ څرګندونې راواخلو چې پرونې په بروکسل کې وویل
The road to peace will be long and hard and there will be
ستولتنبرګ وایي د سولې لار اوږده ده سخت ده او هلته به خندونه وي او د زیان رسوونکو له لوري به له خطره خالي نه وي خو څه چې څرګنده ده موږ ورته متحد یو او افغانان ورته ژمن دي آزاد صاحب څرنګه دغه د ستولتنبرګ په خبرو کې احتمالی هغه خوشبینی شته او په عین وخت کې کته هم دی وایي چې لار اوږده ده
بلې هو بېشکه خوشبینی شته تر دې وړاندې هم د واساو د په لور ناسکې برسل کې هم به دغه یادونې شوي دي او د کله چې د 2012 د اپریل یا جولای هغه ستراتیژیک تړون د متحده ایالاتو سره لاسلیک کېږي بیا په 2014 دسمبر کې د متحده ایالاتو سره بي ایس ای لاسلیک کېږي او د ناټو سره ستراتیژیک تړون لاسلیک کېږي همالته هم کله چې د 2014 یادونه کېږي جناب شهبت صاحب هم دغه پړاوونه همدغسې یو ډول غیر مستقیم ډول اشاره ورته سوې ده او د نن لاسته چې کله د افغان حکومت سره کېږي د افغان دولت د ولسمشر سره د راټولو سرمشي او د متحده ایالاتونو د دفاع د وزیر بېرته همغه دوه تړونونه دي چې یو بي سي ده او بل ناټو سره ستراتیژیک تړون یو یو ډول بیا یادونه چې هلته د 24 هیوادونو بهرنیو چارو وزیران په دوحه کې ځای کېږي نو دلته هم باید افغان دولت دا ډاډ ورکول شي خوشبینی شته
بلې البته د دشمیر په برخه کې زموږ خبریال احمد تکل د تیر ساعت په خبرونه کې وویل چې شاوخوا د 500 هیوادونو استازي په د قطر په نننۍ غونډه کې برخه اخلي یو بل موضوع آزاد شد ځینې افغانان هر وخت پاکستان ته د شک په سترګه ګوري او دا اوس پاکستان دې ته خوشبینی ښکاره کړې ده څه فکر کوي چې دغه شک په ځای ده د دې سولې خبرو ته
د پاکستان په حق باندې شک ما یقین بيخي په ځای دی ځکه د سایکلون د پروژې راپو دی خو او بیا کتل پورې پاکستان د خپل شخصي مسیحیت لپاره کله اقتصادي او سیاسي او کلتوري نظامي او کله د مغه چوجه پر اساس باندې د افغانستان د تاوان د پرې بلی ګټې لپاره کارولای دی او په تاسو باندې افغان دولت هم تر اوسه پورې په ادي اقل پر ایرو اتل شنو نه سکلونی کې په بشپړ توګه د ټول نظام د درې حکومتونو لکه چې څو دورې او د ملي وحدت یو دوره نه دي توانی د لې چې د پاکستان په حق باندې یو واقعي دریز ولري یعنی یو دکلیری کې یو هوا چې دا زموږ دوست هوا دی که دشمن هوا دی وخت لا وخت دریزونه فرق کوي موږ یو ځانګړی دیسک وینګز نه دی لرلی د پاکستان لپاره
د پانتون استاد نجیب آزاد او د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست مو په دې بحث کې میلمانه دي وطندوست د پاکستان په برخه کې که چیرته ستاسو نظر واخلو مخکې تر دې چې ستاسو نظر واخلو د امریکا په فلوریدا ایالت کې د جنوبی آسیا د سیاسي چارو کارپو ډاکټر محمد تقی ازادي راډیو ته وویل
دا ټول د پاکستان نظر او مرام دغه په افغانستان باندې جګړه ځکه مسلط کړي و چې طالبانو ته یو بر لاس ملو شي د کابل حکومت په حق لا هغه ډلې چې کوم په دنیا په نظر کې ترګر ګرځولي شو هغه د مذاکراتو میز تر راشي نو تاسو ولیدل چې نیویارک ټایمز خبرونه د سراج الدین حقانی یو کالم چاپ کو دا په تاریخ کې د نشنه د شرچ داسې ترګر په اخبار کې ولي کې او دا نه چې هغه د اخبار کې دا ولي چې زه ترګری پرې دم او یا چې سخت پیمانی اظهار وکړي نو د پاکستان خو دا غوښتنه وی چې دا خلک د مذاکراتو میز باندې پکار دي بلکې نه صرف دا هغه د کابل تخت باندې پکار دي د صدارت او د وزارت منصب دی تور کول پکار دي
وطن دوست شاغل تقی دا هم ویل چې خدای دې وکړي چې هم داسې نوي ستاسو نظر څه دی
شبر صاحب د جنیوا په پریکړه کې پاکستان دا ترلاسه کړ چې خپل ګټه ځان ورساوه اټومي وسلې تر جوړې کړې افغانستان ټوټه ټوټه کړ، د افغانستان اردو یې لمنځه یوړه، د افغانستان پوځي وسایل د دوی په چوڼۍ کې د تر اوسه پورې پراته دي. لکه وروسته په بون کې بیا پاکستان ګټه وکړه، نه یوازې دا چې د طالبانو د حکومت په ړنګېدا کې غوښنه برخه واخیسته او ډبل ډالر یې ترلاسه کړل، لږ څه وروسته بیا هر کال امریکا دوی ته شاوخوا یو میلیارد ډالر په دې نوم ورکوله چې دوی به د ترهګرۍ سره مبارزه کوي. دا درېیم ځل دی چې پاکستان خپلو ګټو ته ځان رسوي. پاکستان چې خوشحاله دی اتمن په پریکړو کې، په دغه پریکړه لیکې داسې مواد ځای شوي دي چې هغه مطلق د پاکستان په ګټه دي، هغه د اوبو په برخه کې، که د قانون په برخه کې، که د سیاست او اقتصاد په برخه کې، په پاکستان په دې برخه کې غوښن ګټې په پام کې نیولې دي د پاکستان لپاره.
مننه وطن دوسته.
دا اول چې دا سرګل کېږي باید ولس په جریان کې اوسي، ولس ته باید وضاحت ورکړل شي.
بله مننه وطن دوسته. تاسو خو د ولس خبره وکړه، د سیاسي علومو له استاد نجیب آزاد څخه به واورو. آزاد صاحب، افغانان باید څه وکړي ترڅو نور هیوادونه لکه پاکستان او یا یو کوم بل هیواد د افغانستان له سولې خپله ګټه ترلاسه نه کړي او ډیره ګټه د افغانانو وي؟
مننه. تر دې وړاندې چې د دې وروسته افغانان باید څه وکړي، لومړی خو متاسفانه هغه ځینې وخت چې هغه ناامید دی، افغان ولس ته پیدا کېږي د افغان دولت له ادرسه. هغه دغه دې دا اوس ولسمشرې ټاکنې ترسره شولې او تر اوسه هم د واک پر سر باندې جنجالونه دي. دلته د ولسواکۍ د افغان ملي منافعو دپاره اصلا هغه سیاسي بصیرت څخه هغه هوډ لا نه لیدل کېږي. نو دا خو ډېره لرې خبره ده چې له دې سولې څخه د یو سیاسي دستګاه د دریو سره قواو له ادرس څخه څنګه استفاده وشي. اما تر ټولو وړاندې دا چې موږ هغه ځای ته څومره موده کې رسېږو چې موږ دغه سیاسي بصیرت ولرو، هغه سرې کرښې ولرو، هغه بنسټیزې کرښې، هغه فنډمنټل لاینز ورته وایي، د پاکستان پاتیا د نورو هېوادونو پاتله جمهوري ریاست ادرسې ولرو، پرته له دې چې په اساسي قانون کې ځینې موارد یاد شوي وي. اما د هېواد یو مشر کولی شي چې سیاسي کرښې ولري خپل فارن پالیسي یا بهرنۍ پالیسۍ کې. تر هغه وړاندې چې دې ځای ته موږ ځو، پخواني چارواکي، پخواني سیاسي چارواکي د دې تر څنګ اوسني چارواکي ټاکنو کې کاندیدان، که چیرې دغه حد اقل یو همغږي پیدا کړي د راتلونکي حکومت لپاره او د افغان ولس همدارنګه د نړیوالې ټولنې همدارنګه د ټاکنو د کمیشن پریکړې ومنل شي، دا به حد اقل یو لاره هوارې کړي چې بیا د طالب سره په ګډه کار وشي.
آزاد صاحب، په همدې برخه کې چې د تاسو د انتخاباتو مسلې ته اشاره وکړه، د سولې د عالي شورا د دارالانشا له پخواني مشر ښاغلي اکرم خپلواک څخه مامدا پښتنه وکړه چې یو ډول د لوړې مراسم نه دي تر سره شوي، یو ډول د قدرت خلا نه درامسته شوي. ښاغلي خپلواک وویل
حکومت خو موږ پیلن لرو، حکومت خو تر څو چې بل حکومت ته واک سپارل کیږي حکومت برحاله ده، یغې هیڅ ستونزه مشکل موږ نه لرو. او زمونږ امید هم دا ده چې کېدای شي همدا ځنډ تحلیب مراسم د یو ملي مذاکراتي ټیم لپاره هم مثبت او ګټور وي، تر څو پورې چې ټول سیاسیون په دې راټول شي او هم بیا د تحلیب په مراسمو کې اشتراک وکړي او هم د ملي مذاکراتي ټیم د تعین لپاره سره په موافقه ورسیږي.
آزاد صاحب، د خپلواک صاحب له نظر سره موافق یاست؟
د خپلواک نو د نظر سره چې د لوړې مراسم وځنډېدله او واقعدارې دغسې یوه زمینه مسایده کې چې یو افغان شموله هیات وي د دې تر څنګ د طالبانو ځای استقبال وشي، د هیات په جوړونه کې مسئول شي، نه په دې بحث کې موافق نه یم. ټاکنې او د سولې لپاره مذاکرات دا دوه بیل موضوعات او دوه بیل مسولیتونه وو د افغان دولت، د افغان حکومت چې هغه باید ترسره کړي. ټاکنې ترسره شولې، دا چې په خپل وخت ترسره نه شولې، دا چې باید ترسره شوي وای نه وای ترسره شوي، دا بیل بحث دی. اما ټاکنې وسته، لیکن چې ټاکنې نه شولې، ټاکنو خپلواک کمیشن د یو طرف یا یو ټیم د بریا اعلان وکړ او د قانون سره سم باید هغه مراسم ترسره شي. نو که چیرې دا مراسم دغه دلته داسې ګنګوشې هم دي، ځینې دوستان دا اندېښنه هم لري چې ګواکې دا مراسم یوازې دې لپاره وځنډول چې بل طرف، بل کاندید یا بل ټیم د یو فشارونه و یا د یو تنجالونه و، ورسته ځان بریالی اعلان کړی و. په دې منځ کې جرګې هم اوسوې، پخوانی ولسمشر کرزی او پخوانی جهادي مشر ښاغلی عبدالرسول سیاح دواړه مشرانو ته هم ورغله او بالاخره متحده ایالاتونو راودانګل دې مسلې ته او مخ ارته قنات ورکړ شغل جمهور رئیس ته قنات ورکړ چې دا مراسم وځندې ډېر ګنګوسې داشي دي نه داشي ګواکې چې دا د سولې د مذاکرات لپاره ځندېدلې دي طالب راتګ لپاره ځندېدلې دي ځکه طالب راتګ تر نو نستم د کارو پر امکان نه لري چې په دې نیم کومه پریکړه چې د متحده ایالاتونو سره لاسلیک کیږي کوم توافق چې لاسلیک کیږي بلکې ډېر واضح وایي چې د حد اقل څلور میاشتې کې د یو شمېر امریکایي پوځیانو وتل او بیا تر یو نیم کال پورې بشپړ امریکایي پوځیانو وتل دا یو اوږده پروسه ده او موږ هغه ته یوازې نه ورزلو د نستم د کپړه نو طالب خو نه راځي چې په دا ډول راشي او د افغان نظام کې یا افغان دولت کې سهم ولري یا
په واقعي مور دلته یو موضوع شته بله او بخښه دلته یو موضوع شته چې دا بل وطن دوست صاحب سره شریکم وطن دوست د پلاوی په برخه کې ساسو نظر سره آیا یو امریکایان هم په دې ټینګار کوي چې یو هم شمول پلاوی وي د ټولو افغانان نو استازي په هغه کې وي چې هغه له طالبانو سره خبري وکړي او چې د لوړې مراسم ځنډیدلې دي نو طبي خبره ده او عملس شکاري چې دغه یو هیئت به له طالبانو سره خبرو تکشيني آیا د هیئت کولای شي چې له طالبانو سره د سوري خبري مخته یوسي
زه په دې باور یم چې دا غیحت چې ټاکل شوی دی په دې کې نیمګړتیا ستاسو ځکه ستاسو چې دا یوازې د حکومت پلاوی دی په دې کې سیاسي نسته په دې کې د سوري ولستي حرکت نسته په دې کې اولس نسته په دې کې هغه علما هغه روحانيین هغه مخکښ کسان چې په ټولنه کې نوم لري په ټولنه کې عزت لري او د ټولنې افراد پر ټولېږي خو یو نه مخکښ لري شبه دا وایي چې دغه هیئت داس ټاکل شوی وای چې د هر قشر څخه یو څوک پکښ وای د هر برخې څخه یو څوک پکښ وای کم تر کمه
بله وطن دوست که هم تر اوسه پوری د هیئت غړي نه معلوم شوی خو کوم راپورونه چې ازادي رډو تر لاسه کړی دي د ارګ دا ویل دي چې هیئت به د حکومت له خوا وي البته نورو سیاسي ګوندونو دا خبره رد کړې ده او هغه وایي چې د دوی استازي هم باید پکې وي خو کچرته تیوري تجربه ته تقریبا د یو کال مخکې تجربه ته وکتل شي چې داوهې ته یو هیئت روان وو تشمیر 250 ته ورسیدو او کدا سیاسي ګوندونو په ارتباط ټول ګوندونو اساس په دې خبرو کې برخه واخلي په افغانستان کې ګمان کوم شاوخوا یو سلوشل ګوندونه رسمي شته نو لدی سره کده مدني ټولنو اساس هم یو ځای شي د شوزو فعالان هم یو ځای شي او نور هم یو ځای شي حکومت هم یو ځای شي فکر نه کوي چې حیات بډیر پراخ او لوی شي
شبر صاحب چې قطر ته اوس کم پلاوي استول سوې له دغه ځای څخه کواچ کول ولسي نو د حکومت راتلو کې تاسو به هم داسې هم دغه کسان به پکښ کې ځای پر دسي وي چې هغه یوازې د حکومت ګټه تجمن دي او په تاسو دا ک پراتلونکو بل پلاوي جوړیږي ممکن انتخابات لاله رسخه موږ وټاکو ټول ګوندونو سره ځای سي ټول ګوندون ته 15 سهم ورکړل یا شپږ کسان ورکړل یا شپږ کسان ټول ګوندونو د یو ټاکنی لاله رسخه واستوي او دې ټاکي
بل دا هم یو وړاندیز ده آزاد صاحب تاسو څه فکر کوئ دغه هیئت چې له طالبانو سره خبري کوي کچیرته مختلف کسان وي مثلا په دې هیئت کې یو داسې تقریبي وایو 50% د طالبانو خوا ده یو جهت ده په دې نورو 50% کې فکر وکړي چې 40% د ارګ استازي دي 40% هم د ثبات او هم پالنې د ډلې استازي دي او د 10% هم د نورو ګوندونو او نورو کسانو استازي دي فکر نه کوي چې په دې مذاکراتو کې به طالبان 50% ونډه لري او افغان لوري به درې ځای وي
په لشه کې چې طالب پر دې وړاندې هم له وا ادرس خبرې کړې دي یوازې په 50% هم د لرلای نه کار هم پیدا ایله ټول سره ناس کې دي کار ده نو د هیوادو ځکه مسکو کې ناس کې کار پاتې دوه کې ناس کې کار ده افغان چې اسونی سره په مسکو کې ناس کې نو د یو بار سم څخه دی دا کړل ده خبر اوس دلته دا جناب شهاب صاحب چې طالب کمن پورې هدا خپل له یونین دوه کلو کې طالبانو د افغان دولت سره د خبرو کول په نه خبرو کول ټینګار درلودي او وس د متحده ایالاتونو له دریزه متحده ایالاتونو له ادرسه چې ګواکې د دې د یو نیم کلن خبرې او د نن توافق تر رسیدل د بین الافغاني خبرو لپاره پلیټ فارم او عربي هغه زمينه مسایل چې د بین الافغاني خبرو لپاره زمينه مسایل دي نو کله چې د افغان دولت سره خبرې نه کولې ګواکې کار هم په دې سره دی چې د افغان دولت سره خبرې وکړي دا چې افغان دولت بیرته په دې هیئت کې نن اوس یا سونو مدني فعالینو همدارنګه د شزول برخې همدارنګه مدني ټولنونو برخې څخه څوک راځي چې په دې ورکی نه راخلي اما په ټوله کې د متحده ایالاتونو سره توافق دا سوالی چې او شغلی جمهور رئیس په وار ور دا ویلي هم دي دا اوس کښې دي که بد دي اما تصمیم هم دا نیول سوی دی چې بین الافغاني خبرې نه بلکې ټوله سوله د ټولې سولې ټوله پروسه به د افغان دولت تر مشري او تر مدیریت لاندې پر مخ ځي. دا یې په وار ور په دې ټینګار کړی دی. اوس که دې سره موږ موافق یو که نه یو موافق کړم د افغان حکومت دریځ دغه دی. کله چې دا دریځ دا په دې معنی ښکاره خبره ده چې افغان دولت به په خپل حیات کې ډېره برخه بېرته افغان دولت ته ورکوي، افغان حکومت ته به یې ورکوي، پر ځای دې چې نور سیاسي وي په هغې کښې، پر ځای دې چې نور متلفظین وي په هغو کښې، یا د مېرمنو
تاسو د میرمنو مسلې ته اشاره وکړه. ازادي راډیو د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د سولې په اړه د ښځو نظر پوښتلی. له دغو میرمنو څخه یوه وایي:
نوم مې ډیوه دی، تخلص مې ستانکزی دی، 19 کلنه یم، مدني فعاله، د کرباغ ولسوالۍ د بادرخیلو د کلي هو پیلان په غزنی ولایت کې ژوند کوو. طبعا سوله که راشي د ځوانانو پیغلو د ټولو په ژوند کې بدلون راځي، زمینه مساعده کېږي. که تاسو اوس وګورئ ډیری کسان بې زده کړې پاتې دي، بې تعلیمه پاتې دي. که طبعا سوله راشي موږ زده کړو ته لاسرسی پیدا کولی شو، خوندې ورونه ټول زده کړې کولی شي. نه خیر، نه تنها موږ بلکې د ټولو هیله دا ده چې نوی حکومت جوړ سي، نه غواړي بیرته د طالبانو دورې ته لاړ شي. ځکه په هماغه وخت کې که تاسو وګورئ طبعا ښوونځي نه وه، ډیری کسانو نه شوی کولی چې زده کړې وکړي. طبعا که درته وایم معمولا خوند خو بیخي نه شوی کولی چې زده کړې وکړي. اوس حالت کې که وګورو ماشاءالله افغانستان کې پرمختګ راغلی دی، ډیری خوندو میندو زده کړو ته لاسرسی پیدا کړی. د ښځو په حقونو باور لرم، ځکه دا چې د خوندو حقونو ته پاملرنه نه ده شوې. البته باید ووایم چې پاملرنه شوې خو دومره زیاته نه.
ډیر ژر به د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې د 101 ښځو نظر د سولې په اړه له خلکو سره شریک کړو، د ازادي راډیو له اورېدونکو سره. وطندوست صاحب، تاسو په هلمند کې هغو سیمو ته هم سفرونه کړي دي، هلته طالبان واکمن وو، او ځینو نورو سیمو کې هم په بغلان کې هم تاسو له طالبانو سره کتلي وو، په نورو ځایونو کې هم د افغانستان. څه فکر کوئ چې د طالبانو ذهنیت د نجونو او د ښځو په برخه کې بدل شوی؟
د طالبانو په سیمه کې له بده مرغه مخابراتي چوپړونه نشته. هلته کوایي چې په ځینو سیمو کې آن راډیو کار نه کوي، د راډیو پر خبرونو باندې لا بندیز دی. هغه خلک ډېر له اوسنۍ نړۍ څخه لرې پاتې شوي دي. زموږ غوښتنه له طالبان څخه همدا وه چې تاسو کم تر کمه موسسات ته اجازه ورکړئ چې تاسو په سیمو کې سړکان ورغوي، کلینیکونه جوړ کړي، دلته مخابراتي چوپړونه رامنځته شي، کم تر کمه چې له نړۍ سره لږ آشنا سو، د نړۍ په مسایلو باندې خبر سو چې په نړۍ کې څه روان دي، څه پېښېږي. هلته زموږ ګیلان دا وه چې دلته باید ښوونځي جوړ سي، دلته باید د پوهنتونونو څانګې جوړې سي، دلته باید پوهنه
دا خو وطن دوست صاحب، دا خو ستاسو غوښتنه وه. هغوی څه درته ویل؟ هغوی څه درته ویل طالبانو؟
نو د هغوی نظر همدا و چې دوی د خپلو مشرانو تر امر لاندې دي. مشران چې څه پرېکړې کوي هغوی چې څه ورته وایي دوی هماغه مني. که چېرې مشران سبا ورته وایي چې مخابراتي چوپړونه په خپلو سیمو کې پرېږدي چې مخابراتي شرکتونه خپل فعالیت پیل کړي، موږ غږ نه ورته کوو. خو بس موږ هغه څه کوو چې زموږ مشران موږ ته وایي. خو په دې هیله چې د دوی مشران دا ځلې امر ورته وکړي چې کلینیکونه پرېږدي، ښوونځي پرېږدي، مخابراتي چوپړونو ته اجازه ورکوي، او پرېږدي چې ستاسو په سیمو کې سړکونه ورغېږي، ستاسو په سیمه کې نور پرمختګونه رامنځته شي. همدې تمه یو.
بله، مننه وطن دوست صاحب. آزاد صاحب، مخکې تر دې چې ستاسو نظر واخلو، د پوهنتون د یوه استاد سیف الرحمن ابراهیمي نظر به در سره شریک کړم. دی وایي چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ اعتماد نشته د سولې د خبرو له خاطره. داسې اوازې خپرې شوې وې چې شاید د دواړو لوریو ترمنځ د اعتماد د رامنځته کېدو له خاطره په زرګونو بندیان تبادله شي. ښاغلی ابراهیمي وایي:
زه فکر کوم که چېرته بندیان تبادله شي، دغه مسله که د سولې د بین الافغاني مذاکراتو په ترڅ کې مطرح شي چې هلته یو څه یې چې دوی توافق سره وکړي. که چېرته مخکې له دغه د بین الافغاني مذاکراتو نه د بندیانو تبادله راشي، زه فکر کوم چې دا به ډېر تاثیر بیا ونه لري د بین الافغاني مذاکراتو کې. ځکه هلته به بیا داسې شی نه وي چې دوی سره په توافق وکړي او هغه توافقاتو په اساس سولې ته ورسېږي.
اساس تاسو څه باور لري چې بندیان کله تبادله شي؟
کله چې جګړې د سولې له لارې، د خبرو له لارې حل کېږي، نو تر ټولو لومړی همدغه پړاوي د بندیانو تبادلې یا د بندیانو د خوشي کولو، که هغه د هېوادونو تر منځ جګړې وي، که هغه همدغسې ډله وي د هېواد سره یا ډلې په خپل منځ کې جنګېږي، کچیری د نن په توافق کې دا خبره یادیږي او د ورسته د طالب بندیان خوشی کیږي او ځینی افغان پوځیان چې د طالبانو سره دي یا ځینی چې یادیږي هغه طرف خوشی کیږي، نو بیا د افغان حکومت د بین الافغاني خبرو هغه مشروعیت هغه وزن تر سوال لاندې راځي، ځکه دا خو نشکاره خبره ده چې واک متحده ایالاتونو سره دی کله چې زرګونو افغان طالبان د افغان محبسو څخه محرسونو څخه خوشی کوي د توافق له مخې چې دری نن د متحده طالبانو سره لاسلیک کوي، نو بیا د بین الافغاني خبرو لپاره چې د افغان دولت لپاره څومره پاتې کیږي دې خبرې سره
د بندیانو په برخه کې مستاسو نظر واخیست. وطن دوست صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ په کار داده چې د بندیانو د تبادلې بهیر ژر تر ژره پیل شي او کنه د خبرو پر مهال باندې بندیان سره تبادله شي د بین الافغاني خبرو پر مهال؟
صبر صاحب، لمړی اوربند مهم دی چې د وینې تېونه پای ته ورسیږي. کله چې اوربند رامنځته شو ورسته د باور فضا داسې جوړه شي چې ولستي د دواړو ډلو ترمنځ دغه جوړي هڅه وکړي چې دوی دوه بیا لاس روانه شي. په دریم پړاو کې دي بندیان داسې تبادله شي چې هغوی لپاره د ښه ځانګړي پروګرامونه جوړ شي، یا په ښارونو کې، یا په سارا کې، یا د حکومت تر واک لاندې سیمو کې، د طالبان تر واک لاندې سیمو کې. دا په داس مال دي بندیان سره وسپاري لکه دوی چې د یوې کورنۍ غړي. کله چې داسې باور رامنځته کیږي طالبان او افغان حکومت تر تیر سره مخ کیږي او بندیان سره تبادله کوي، دا دوی نور سره رغوي، نور یې ترمنځ دښمنۍ لمنځه ځي. دا که سره صلیب ته پلاس ورکوي چې هغه ورته سپاري، یا بلې ډلې ته سپاري چې هغه دا بندیان سره تبادله کوي، بېرته موږ هغه د پخوانۍ د دښمنۍ په دور کې سره که غواړو چې دښمنۍ په دوستۍ بدل شي، ولستې منځګړیتوب وکړي، بندیان پر داسې مال باندې سره وسپاري چې یو ځانګړی پروګرام دی جوړ شي چې هر ځل یې سپاري د همدې پروګرام لارې کې وسپارل شي.
مننه وطن دوست صاحب. د افغانستان د سولې په ارتباط له ازادي راډیو ځانګړی بحث هاوري. وطن دوست صاحب، تاسو سره راشو، څه فکر کوئ؟ آیا تاسو دې ته چمتو یاست چې طالبانو سره د سولې خبرې مخته یوسئ؟
لکه چې د سولې ولسی حرکت راپاڅېدلې دي، په همدې تم راپاڅېدې چې ولس راویښ شي، ولس خپل حقونه وغواړي، ځکه چې په روان جنګ کې تر ټولو زیاته قرباني همدا ولس ورکوي. پر ولس موږ غږ وکړ چې که غواړي جنازې پورته نه کوي، غږ پورته کوي، سکوت مات کوي، تر څو چې تاسو سکوت نه مات کړئ، غږ مو نه پورته کړئ، جګړې به همداسې روانې وي. ځکه
له تاسو سره ولسی خلک دي، لیکن کله طالبانو سره د سولې خبرې کیږي، دلته ځینې حقوقي موضوعات شته، ځینې اقتصادی موضوعات شته، ځینې سیاسي موضوعات شته. فکر نه کوي چې د دې خبرو له خاطر متخصصینو ته اړتیا شته؟
خو هغه څوک ښه خبرې کولی شي چې د ولس درد یې حس کړی وي او په دغه روان جنگ کې درد لیدلی وي. د سولې ولسی حرکت هغه غړي دي چې د جګړې په منځ کې قرباني ورکړې ده، په همدې جنگ کې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي، خپل میندې له لاسه ورکړي دي.
په دې برخه کې به د آزاد صاحب نظر واخلو. وطن دوست صاحب، په لنډو به د آزاد صاحب نظر هم واخلو. آزاد صاحب، فکر نه کوي چې کوم هیئت چې له طالبانو سره خبرې کوي هغه باید هر اړخیز له دې نظره نه وي چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو خلک وي، له دې اړخه هر اړخیز وي چې هغه د سیمې په سیاست هم پوهي، په نړیوال سیاست هم پوهي، اقتصادي ګټې هم خوندي کړي او د افغانستان په سیاسي ګټو هم سم پوه وي؟ البته د وطن دوست صاحب دوی په تیر خلک چې د ولسی حرکت په استازیتوب خبرې کوي، دوی په دې برخه کې ډېره مرسته کولی شي چې څرنګه له طالبانو سره اوربند تمدید کړي او دایمي اوربند وکړي، یا اورکم تمدید کړي. آزاد صاحب،
بلې بلې شکه، کله چې موږ د سولې په اړه مذاکرات خبرې کوو، یا د خپلې خبرې کوو، طرفین عموما هغه کسان وي چې نه یوازې هغه متخصصین وي، نه یوازې هغه په نړیوال سیاست کې، په کورنی سیاست کې، د دې ترڅنګ په یاد ما مسایل چې تاسو په کار کې اقتصادي وي، حکومت او مسایل وي، د دې ټول ترڅنګ باید صلاحیت ولري. د واده څخه باید خبرې کړي. د افغان دولت حیات په دې معنی چې کومه پریکړه دې کوي، د تخصص ترڅنګ د اجرااتو صلاحیت ولري. یعنی افغان حکومت حیات لیکي چې دا حیات مطلقا ولسی حیات وي، سبا افغان دولت هغه پریکړې نه مني، او بیا نه هم هغه څه بشپړ معلومات افغان ولست راسته چې د حکومت سره سپتیر اتلس کلونه کې د طالبانو د بندیانو د شمیر څخه نیولې، د بیلابیلو موضوعاتو، همدارنګه د پاکستان د لاسوهنې، دا ټول هغه موضوعات چې یادونه کیږي، دا ټول هغه موضوعات دي چې
بل آزاد صاحب، آزاد صاحب، دلته بیا دا موضوع ده په کابل کې افغان چارواکي په خپلو کې سره جوړ نه دي، نو د دوی موقف په د طالبان په وړاندې ډیر کمزوري شي.
همدا لامل سوی دی چې دا خبره یو نیم کال وځندېدلې. کله چې خلیلزاد هم کابل ته راځي، د جمهور رئیس سره ویني، او بیا د اجرایه ریاست سره ویني، هغه موقفونه، هغه دواړه دریځونه هم فرق کوي. په دې کې شک نشته چې متاسفانه افغان دولت نه یوازې د اوسنۍ حکومت، دغه د بوند کانفرنس څخه دی خو ضعیفه حکومت وو، د
نه د خوانی ولسمشر کرزی صاحب خبرې ډېر تاثیر درلودې د نه په ار کې پر چارواکو باندې او نه هم د اوسنی ملي وحدت حکومت په خپل منځ سره جوړې نه خپل چارواکو باندې دومره خبرې تاثیر کوي. په دې خو شک نشته، اما موږ راځو بیرته هغه د حقوقي برخې دغه مشروعیت ته چې یو دولت یا حکومت اوس که هر کم دی همدغه د استازیتوب کوي. په ډېر تعصب سره ویلی شم چې بلې وو دا ستونزې شته، افغان حکومت ضعیفه حکومت و، ضعیفه حکومت دی، د دې تر څنګ سیاسینو اختلافات دی، څنګه په حکومت کې چارواکو کغه اجرایه ریاست چې ارکسی او پخوانی چارواکي دا ټول مسایل خو شته. اما په پای کې بیرته کله چې نن په جمهوري ریاست کې بعد له غرمې وروسته له غرمې د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر او د ناټو سرمنشي خبرې کوي، هم د افغان ولس سره خبرې نه کوي. یوه هوکړه ته چې رسیږي هغه افغاني هوکړه چې تازه کوي د افغان دولت سره. همدارنګه کله چې په نورو نړیوالو سټیجو باندې د سولې د مذاکراتو لپاره خبرې شوې دي، ستاسو څو دی افغان حکومت کړی که دوه اړخیزو ناستو کې وکړه، درې اړخیزو ناستو کې وکړه، پاکستان سره خبرې وي، که انګلند سره وي، که په واساو ناتو کې وي یا برسل کې وي، دا ټول هغه مسایل وو چې ښه او بد خو یې اگر یو بحث دی چې څومره ضعیفه دی، څومره قوي دی، دا حکومت څومره همغږي په خپل منځ کې لري. اما په پای کې دا مسله بېرته حکومت ته پاتې
کېږي. مننه آزاد
صاحب، باید اجراتو هغه صلاحیت هم ولري، دا حیات څخه حکومتي حیات کېدلی
شي. مننه آزاد صاحب، ځینې اورېدونکي په دې ټینګار کوي دوی داسې فکر کوي که بهرني ځواکونه ووتل په افغانستان کې به امن امنیت شي، لیکن که چېرته تاریخ ته وګورو د ډاکټر نجیب د حکومت له سقوط وروسته چې بهرنیان نه وو، افغانان سره له دې چې له فکري لحاظه هم نظره وو، ځکه دغه جهادي تنظیمونه چې په پاکستان کې وو دوی به هر کله په خپلو منځونو کې سره غونډې کولې، د دوی دریځ وو دوی یو اسلامي حکومت په افغانستان کې غوښت، لیکن سختې جګړې وکړې. وطن دوست صاحب څرنګه تاسو څه فکر کوئ؟
شبر صاحب، زه هغه لومړنۍ خبرې ته لږ اشاره کوم. سولې ولسي حرکت غړي موټر چلوونکي او کروندګر نه دي. زموږ سره په دې ډله کې مفسرین شته، زموږ په دې ډله کې دنیا عالمان شته، حقوقپوهان شته، ماسټران شته، دکترا لرونکي شته. موږ کولی شو چې د دوی ترمنځ ښه روغ جوړ کې برخه واخلو او د دوی ترمنځ ښه واقع شو او دوی نور هم سره نږدې کړو. او وروستۍ خبره دا چې که بهرنیان وزي، رښتیا هم دلته کته هم دا پلمانی ولید چې جګړه بهرنیان رامنځته کړي ده، خو که دغه څو ورځې ورکم ته وکتل سی بیا هم بهرنیان نه دي وژل شوي. یوازې زما د کونډې عسکر زوی وژل شوی دی، زما د کونډې طالب زوی وژل شوی دی، او ملکیان وژل شوی دی په دا اور زکه. نو که جګړه رښتیا هم د هغوی ترمنځ وي، نو بیا موږ ولې وژل کیږو؟ زما افغان سرتیری ولې وژل شي؟ زما افغان طالب ولې وژل شي؟ خو اصل خبره داره چې په کور دننه باید یو ځلی طالبان، افغان حکومت او نور ډلې ټپلې سره کښېني، دوی پلا سره جوړ شي. کله چې دوی په کور کې دننه سره جوړ شي، بیا بهرنیان ته د وتلو لپاره همدا دوی محل ویش ټاکلی شي چې نور تاسو د خدای لپاره ولاړ شئ، موږ سره جوړ یو، موږ نور په کور دننه کې جګړه نه سره کوو. اول باید افغان طالب او افغان عسکر سره جوړ شي.
بله، وطن دوست صاحب، داسې اندېښنې هم شته. ځینې کسان وایي چې په کور دننه ځینې کسان سولې ته خنډ پېښوي. په دې برخه کې د سیاسي چارو کتونکو سمون نظیم وای
د سولې په پروسو کې سپایلرز یا ورانکار یا ناصر دا معمول خبره ده. هر چیرته داسې ورانکار یا ناصر پیدا کیږي چې دغه ډول پروسې تخریبي، هم د دولت په سطحه کې، هم له دولت بهر د طالبانو په سطحه کې، داسې کسان شته چې هغه د سولې په پروسه کې هغوی دغه نه دي، خپل نور ملاحظات لري، خپل نور شخصي غوښتنې لري، دغه له جنګ تغذیه کیږي. نو تا باندې داسې یو څه متصور دي، یعنی موږ باید د دې هغه ولرو، امادګي ولرو چې داسې یو څه به کیږي.
آزاد صاحب، دغه خبرې ته څومره اندېښنه شته چې یو شمېر داسې کړۍ شته د افغانستان دننه چې هغوی په سوله کې خپل خیر نه ویني، نو شای خند جوړ کړي؟
په دې کې هم هېڅ شک نشته. واقعیت همدغه دی چې ځینې کړۍ شته په افغانستان کې، ځینې کړۍ نه ډېر ښکاره کسان دي چې هغه په دې جګړه کې د دې شخصي منفعت دی، د سیاسي منفعت دی، اما او په دې هدف په دې باور هم دي چې که چیرې سوله کېږي، طالب راځي، نو دغه واک او دا قدرت، دا سیاسي، دا نظامي او دا اقتصادي قدرت چې دی لري، دا به ترلاسه وکړي. مهمه دا نه ده چې دې څومره په دې کې سوله تاوان دی او دې په څومره خند واقع شي. مهمه دغه ده چې هغه کسان چې دا منځګړیتوب کړی، هغه طرف چې هغه متحده ایالاتونه دي، هغه په هم په طالب باندې برلاسي دي، هم په افغان حکومت باندې، د اوسنۍ د ملي وحدت حکومت په جوړونه کې، کله چې د بهرنیو چارو وزیر، د پخوانی بهرنیو چارو وزیر د متحده ایالاتونو، هغه کولی شي چې حکومت رامنځته کړي. کله چې په د اوسنۍ د لوړې مراسم متحده ایالاتونه کولی شي چې ویدلی، نو دغه څه خندونه د متحده ایالاتونو لپاره زه فکر نه کوم چې هغه ډېر ګران کار وي چې دغه خندونه له منځه ویشي، یا د اقل موانع ورته ایجاد شي.
وطن دوست صاحب، په ډېرو لنډو چې وخت اجازه نه راکوي، ستاسو نظر څه دی د دغو کړیو مخه څرنګه نیول کېدی شي چې سوله نه غواړي؟
د سولې ولسی حرکت غړو لومړی ورځ سختر وس پر هر پروګرام کې پر لارین کې هم دا ویل دي چې یو شمیر ډلې چپلې او د طالبانو په لیک کې یو شمیر کسان ستا چې غوي سولې نه غواړي جګړه خوښه ده ځکه کسوله راځي دوی قانون نه استخراج ولای دوی لارې نه سنډلای یو شمیر افغان حکومت کې داسې ډلې چپلې مشران ستا چې کسوله راځي دوی بیا د تاریخ او د نشیتو کاروبار نه سکواله دوی بیا د طالبانو نوم یو څوک نه څنګه ولای چې ولا قاتل افغاني ورته واخلي دوی بیا ظلمونه نه سکواله غصب نه سکواله تیرې نه سکواله
بله بسم الله وطن دوست او نجیب آزاد له تاسو څخه مننه کوم چې په دې بحث کې مو برخه سره واخیست.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هوا ورې د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.